خبرونه کې به دغه موضوعات تعقیب کړو. ډیره زیاته مننه علامه مل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا غړی دی حکومت تورنوي چې د سولې اړوند یو شمېر مهم فرصتونه یې ضایع کړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مسئله امرالله صالح بیا وایي خلک باید د سولې روان بهیره اندېښنه ونه لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
محمد محقق وای حکومت او طالبان د سولې لپاره برابر سوی فرصت لاسه نه ورکوي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی د مصالحې علي شورا په ترکیب کې لګډونه ډاډه وکړه. په بیلاروس کې نن 22 ورځ هم مظاهره روانه دي. د وحدت ګوند مشر وای د سولې په خبرو کې باید د جمهوریت پر ارزښتونو معامله ونیسي. محمد محقق چې د نورو سیاسي څیرو ترڅنګ د علي د عاشورا په مناسبت په کابل کې خبري کولې، له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. بلخوا په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د همغږۍ د علي کمیسیون مشر محمد اسلم شیوانان ازادي راډیو ته ویل چې په کابل ولایتونو کې د عاشورا د مراسمو خوندیتوب لپاره په زرګونو کسان ګمارل سوي.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر لوړه همت او د ولسي رضاکارانو ځواکونو په همکاري چې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د کابل په سطحه فعال دي، امنیتي وضعیت کاملا کنټرول دی.
څلور زره امنیتي کسان او لس زره ولسي رضاکاران یوازې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. دا په دسل کې ده چې د ملي پخلاینې د عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوي په پرونی اعلان سوي فهرست کې د حمید کرزی نوم هم راغلی دی. ښاغلي کرزی نن په ویلامه کې ویلي چې د یو افغان وګړي په توګه د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان نن سهار په قلایکا ولسوالۍ کې وژل سوي. د ملي اردو ویان حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله پلان کړی وي.
د دوی حمله د هوایي ځواک په ملاتړ د ملي اردو د اتل پرسونل لخوا شاندې کړی شوي. په نتیجه کې د طیب صابر د ډلې 15 تیرورست طالبان وژل شوي او په دغو ساحو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا د دوی درې سمڅې هم ویجاړې شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن یکشنبه تر 15 میلیونه واوښته. د خبري اژانسونو په حواله د دغه وایرس مثبتې پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ په سطحه په دویم قطار کې راځي، په 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,001 مثبتې پیښې ثبت کړي چې بېساري ګڼل کیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,040,000 واوښته دی. په بیلاروس کې د ولسمشری تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې 22 ورځې ته وغځېدې. د اګست 9 د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشری اعلان شو، خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوې ده. چارواکو د نننیو مظاهرو په درشل کې تیر شپه د پلازمینې منسک په خپلواکۍ میدان او د ښار په نورو برخو کې اوسپنیز خندونه درولې دي. په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و چې ډېری ښځې وې. بل وازد پولیسو ځینې کسان نیولې دي. په همدې حال کې د بیلاروس د ملي امنیت شورا لښته د ولس خبریالانو چې بهرنیو خبري اژانسونو ته کار کوي کاري جوازونه فسخ کړل. په دوی کې د آزاد اروپا آزادي رادیو خبریالان هم شامل دي. یو کس په امریکا کې هغه وخت وژل شو چې د ولسمشر ترامپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کې وتل. د ښاغلي ترامپ 2500 پلویان چې په یو موټری کاروان کې برای روان وو د تورپوستو له ځینو فعالانو سره مخامخ شول. د وژل سوي پیژندګلوي نه ده سوي او چارواکي دا هم نه وایي چې ویشتنه یې له خوډاب سره تړاو لري او که څنګه. پورتلند ښار کې له څلورو میاشتو راهیسې چې تورپوستی جورج فلوید پکې د پولیسو په توقیف کې مړ شو، د هغه څه خلاف مظاهرې کېږي چې فعالان یې د پولیسو زور زیاتی بولي. مظاهرې په ویسکانسن ایالت کې د پولیسو په ډزو تېره اونۍ د یوه بل افریقایي اصله سړي په وژلو پسې بیا تودې سوي دي. او د جرمني په ختیځ کې چارواکو د اونشتروت سیند په ځینو برخو کې لمبېده بنده کړه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ځینو کسانو ادعا وکړه چې په سیند کې تیمسا یا سیمساره لیدلې ده. د پلازمینې برلین د جنوب لویدیځ په 115 کیلومتري کې د بورګین لند محلي چارواکو پرون وخت وویل چې پر لمبه دغه بندیز به تر را روانې یکشنبې پر ځای وي. د سیمسارې د موندلو لپاره سخت عملیات پیل شوي خو لا یې څرک نه دی برېښېدلی. په جرمني او د اروپا په نورو برخو کې تیمسا یا سیمساره دومره نه پیدا کیږي.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د غړو په نوې اعلان شوي لیست کې نوم شامل دی، وایي چې افغان حکومت د سولې اړوند مهم فرصتونه له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سولې له شي څخه متن ته راوړ. موږ اوربندو کې
د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینا پالو چې وایي اشرف غنی د سولې په برخه کې ډیر کارونه کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې له روان بهیر اندېښنه ونه لري. د یو شمېر سیاسي څېرو چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د غړو په اعلان شوي لیست کې نومونه شامل دي، د وروستیو څرګندونو او د دغه شورا د ترکیب په اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز ملګري ملتونه نن په نړۍ کې د په زور لا درک شو قربانیانو نړیواله ورځ لمانځي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو د ورکو شو عزیزانو د ازادي راډیو اونیزه خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام 5.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت ورنوي چې د سولې اړوند یو شمیر مهم فرصتونه ضایع کړي دي. ښاغلی خلیلی چې نن د عاشورا د ورځې د لمانځلو په انترس کې په خپله د وینا په یوه برخه کې پر افغان حکومت دغه تور ولګو. دغه راز وویل د طالبانو مشر ملا هیبت الله دوه کاله مخکې د یوه لیک په ځواب کې ویلي چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره مقام خبرې وکړي. خو ښاغلی خلیلی وایي چې هغه وخت ولسمشر دې غوښتنې په ځواب کې وویل چې حکومت د خبرو پیل ته چمتو نه دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته یوه باعزته سوله راولي. نور حال دی ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي که د سولې لپاره رامنځته شوی اوسنی فرصت له لاسه ووځي د افغانستان د ملت پر وړاندې به لویه جفاوي. کریم خلیلی چې د ملي روغې جوړې شورا د غړي په توګه د ارګ لخوا په خپاره شوي نوملړ کې نوم هم شته، حکومت تورنوي چې د سولې لپاره ځینې فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وایي د طالبانو مشر ملا هبت الله دوه کاله وړاندې له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی و، خو د افغانستان حکومت چمتووالی نه درلود.
ملا هبت الله ته مو لیک ولیږه او ځواب یې هم راکړ. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښود او خپل پلاوی هلمند ته راولیږه. مولوی سراجی د پلاوی مشر و، لیک مو ولسمشر ته وسپاره. هغه وویل چې ډیر تاریخي کار شوی، ولې موږ اوس چمتو نه یو؟ ما ورته وویل چې ښاغلی ولسمشر، د طالبانو پلاوی په هلمند کې دی، څه یو طلایي فرصت مو له لاسه ورکړ.
خغلی خلیلی وایي هغه مهال چې د سولې عالي شورا رئیس د طالبانو بیلابیل قومندانانو چې په افغانستان کې جګړه کوله له ولسمشر سره د ویډیو لالارې خبرې وکړي او د سولې لپاره یې چمتووالی وښود. د کریم خلیلی په خبره بهرنیانو هم هغه وخت د خبرو پیل ته لیوالتیا ونه ښوده. خو د افغانستان حکومت بیا د خغلی خلیلی د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي. د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته باعزته سوله راولي.
د افغانستان ولسمشر لومړی کس و چې سوله یې له شی څخه متن ته راوړل. موږ اوربندو کې تر هغه وروسته د سولې لپاره متواترې هڅې، د سولې لپاره د لارې نقشه، د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګو دوه ځله راغوښتنه، دا ټول دا ثابتوي چې ولسمشر هوډ د سولې په اړه باندې غښتلی دی.
له طالبانو سره مو هم دوه کاله وړاندې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره هلمند ته د دوی د پلاوي د راتګ مسأله شریکه کړه، خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسیونو حکومت تورن کړی چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو افغان حکومت تل ویلي چې سولې لومړیتوب دی.
به هم په موضوع کې تم کېږو. ولسمشر اشرف غنی وایي سوله په قدرت کې د معاملې په معنا نه ده. د ولسمشر له قوله سوله د افغانانو هغه غوښتنه ده چې جګړه او تاوتریخوالی پکې پای ته رسیږي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر ته اندېښنه ونه لري. په عین حال کې یو شمېر سیاسیونو له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې له جمهوریت او اساسي قانون څخه دفاع خپله سره کرښه بولي. بیا هم امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه دوره پای ته رسیدلې چې یو کوچنی ډله د هر څه واکدار و. ولسمشر چې نن یې د کابل په دشتي برچی کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته وینا کوله وویل جمهوریت د ټولو افغانانو نظام دی او کولای شي چې هر څه جذب کړي. ولسمشر د سولې روان بهیر ته هم اشاره وکړه او ویل سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده.
هیله مې دا ده چې له سولې مه ویریږي، ځکه سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده. د سولې معنا ته د افغانانو له نظر وګورئ. د افغانستان هر ښځه او سړی څه غواړي؟ په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي پای.
د ولسمشر لومړی مرسیال امرالله صالح بیا د سولې روان بهیر په اړه د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه لاسته راوړنې چې په وروستیو کې ترلاسه شوي څه نه دي چې له لاسه ووځي. د ولسمشر دویم مرسیال سرور دانش هم له جمهوري نظام ننګه کوي او له طالبانو غواړي چې له افغانانو سره د خبرو د پایل لپاره چمتو شي. ښاغلی دانش اماراتي نظام کارندنه بولي.
در نظام امارات جامع افغانستان
با عزت سوله یو قوي دولت او واحد ملت ته اړتیا لري. اماراتي نظام نه قوي دولت جوړولی شي او نه هم واحد ملت.
جمهوریت حمایه مې
خو د کابل په لویدیز کې د عاشورا په دوه نورو جوړ شویو مراسمو کې یو شمېر سیاسیون د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو په ګډون د ټینګار ترڅنګ ځینې وړاندیزونه لري. محمد محقق چې ارګي د ملي روغې جوړې شورا په نوم لړ کې نوم د غړي په توګه یاد کړی له طالبانو سره په خبرو کې یو شمېر موضوعات د سرو کرښو په توګه یادوي او ترې ننګه کوي.
موږ سوله کوو، د دواړو لوریو پلاوی دی ولاړ شي پر هغو مسایلو چې په منځ کې دي خبرې وکړي. ولې هغه څه چې زموږ لپاره سری کرښې دي جمهوری اسلامي نظام دی چې ترې نه تیریږو. بل موضوع هم اساسي قانون دی.
په افغانستان کې د عاشورا مراسمو یاد داسې مهال تازه کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره خپل پلاوی اعلان کړی او تازه یې د ملي روغې جوړې شورا تشکیلات هم اعلان کړل. په ښکاره د افغانستان د نظام په اړه د سیاسیونو او حکومت دریځ داسې مهال مخته راځي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر عباس ستانکزي ویلي د سولې په خبرو کې به یو بحث د نظام بدلون وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم هم د شپه له کابل راسره وصل دی. رحیم صاحب، خبرونه ته خراغ لاست.
سلامونه نیکی هلی تاسو قدر من اوریدونکو ته.
نن یو شمیر سیاسي څیرو چې نمونه د افغانستان د مصالحې د ملي شورا په د غړو په نوي اعلان شوي لیست کې هم دي. یو لړ څرګندونې وکړي. دوی څرګندونې تر ډیره انتقادي وي. په تیره بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس کریم خلیلی څرګندونه چې حکومت تورن کچې د سولې اړوند مهم فرصتونه ضایع کړي. د غراز د ویل چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله دوه کاله مخکې دته یو لیک د لیک په جواب کې ویلو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره وګوري، خو ولسمشر د هغه غوښتنې په جواب کې ویل چې تر اوسه حکومت چمتو نه دی. ولې دوی دا څرګندونه کوي؟ آیا پر احتیاط ستاسو په نظر د سولې په برخه کې ډیر فرصتونه ضایع شوي دي؟
ګوري، دې کې شک نشته چې په تیرو دوه لسیزو کې موږ په وار داسې مواقع درلودې چې د سولې بهیر مخته واچول شو، مخته وړل شي. دا لومړی ځل کلونو په ابتدایي کلونو کې یعنې 2004 او 2015 شپږم په لړ کې هم داسې فرصتونه موجود وو. د حزب اسلامي کوم بحث چې موږ وروسته سولې باندې په 2015 کې بدل شو، 2008 اتم نه شروع شو، تګ راتګ او ناستې ولاړې روانې. نو که دا ووایو چې یو فرصت را پیدا شو او د هغې نه ګټه وانخیستل شو، نو دا یوازې دا یوه موقع نه ده. داسې ډېرې مواقع راغلي دي چې موږ له لاس ورکړي دي، یا داخل نه موخه نه دي مدیریت کړي، یا کم خارجي ورانکاري ناصر که هیوادونه دي کډلې دي، هغوی برلاسي شوي دي او د سولې فرصت ته اجازه نه ده ورکړي چې مخ ته لاړ شي. نو دا فرصتونه راځي خصوصا د افغانستان غوندې په کشالۍ کې چې ډېره پیچلې او کړکېچنه ده، په دې کې داسې چانسونو را برسېره کېدل او لاسته وتل دا یو معمول دی. اور چې دوی دا څرګندونې کوي په ټوله کې، دا ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري، او د دې شاهد موږ تاسو دا تیر تقریبا 2 کاله څخه یو کلنه چې د افغانستان د 2019 کال د ټاکنو مهالویش اعلان شو، د هغه وخت نه را په دې خوا دغه سیاسيون را سیاستوال سره ویشلې دي، او هغه غټ دلیل دا و چې دوی د واک د رسېدو د سي مبارزه کوله، او دا غیر قبل هیڅ نوع اجماع موجود نه و. تیرو څو میاشتو کې ولسمشر د دې مشرانو سره ناستو ولاړو له لارې هڅه وکړله چې یو اندازه هغه بینلي اجماع بېرته منځته راولي، لیکن بیا هم د سیاسيون په وار وار کوشش کوي چې د ځان د مطرح کولو لپاره اختلافي مسایلو ته لمن وهي. په داسې حال کې چې سولې پروسه د تیر باندې د جړلو پر ځای روان ته د هیله مندۍ بهیر باید وشيږي، او د دې سیاسيون نه توقع دا کېږي چې دوی راتلونکي ته کار وکړي. په تیر کې به کوم چانس لاسته تللی؟ ډېر چانسونه لاسته تللي دي.
بلې، رحیم صاحب، دغه ترکیب ته تاسو څه ډول ګوري، څه ډول ارزوي د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا هغه د غړو اعلان شوی لیست چې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې ارګ خپور کړی دی؟ که څه هم تر اوسه پورې موږ د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د مشر عکس العمل نه لرو، داسې ویل کېږي چې له دغه لیست کې له ځینو غړو سره دی جوړ نه دی، خو دغه ترکیب ته په پام سره چې یو شمیر د دغو ملي شورا د مصالحې د ملي شورا غړو نن څرګندونې کړي، دوی دغه څرګندونو ته په پام او دغه ترکیب ته په پام فکر نه کوي چې د سولې خبرې به له ستونزو ډکې وي له طالبانو سره؟
که روسي خبرې ته لومړی جواب درکم، طبیعي خبره ده چې دغه تازه خبرګونونه چې د بیګا خورشوي لیست وروسته راځي، دا د دې ښکارندوی کوي چې دلته د اجماع کمبود ته د سیاسي کچه باندې په لوړه کچه باندې نو د نام چې روسي د بډیرا افغانانو ونوسي چې مذاکراتي بهیر دی هغه چې زمونږ تمه د مختلف شي، دا یو خبره. راځو دې ته چې دا ترکیب ته څنګه ګورو. ګوري، دغه ترکیب جوړول په خپل وجود کې غټه معما ګرځېدله په افغانستان کې. که چیرې تاسو د رښتینی استازیتوب بحث کوئ، نو دغه خلکو د قضیې او د افغانستان د تیرو لسیزو د جګړو او د سیاسي معامله ګریو لوبغاړي پاتې شوي دي، او دوی بیا هم د سولې په ځای معاملې خواته ځي. ولې چې دوی تاریخچې ته که وګوري، نو هماغه تکرار بحث مطرح دی. خو بله خوا که همدغه خلک تاسو نه وړاندې کوئ او د ترکیب بحث نه ګرځوئ، د دوی د دې وړتیا لري چې د قومي او توکنیز کار ته په استفاده هر نوع بهیر مختل کړي یا مخې ډب کړي. نو د دغه معما کې تاسو د دوو انتخابونو سره مخامخ یئ، او افغان ټولنه افغان حکومت سره مخامخ دی. نو بنان د اوس دپاره خو ولس خو هسې هم نه په جګړې کې څوک غږ اوري، په وار وار د اوربند چغې وهي، په وار وار د سولې غوښتنه کوي، د جګړې دواړه اړخونه ورته غوږ نه نیسي، او نه هم په سوله کې. زه فکر کوم د دوی نظر ته ډېر احترام څوک قایلېږي، ولې چې ټول بحث دلته د قدرت د انحصار او د قدرت بېرته لاسته راوړلو یا د خپل واک د ټینګولو بحث دی. په داسې حالت کې د ماما دا بل سر رانیول، او هغه دا چې د هغه خلک چې تخریب کارانه رول لوبولی شي، راځي د دوی انرژي د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې کار باید وکارول شي. نو له دې اړخه زه فکر کوم بد انتخاب نه دی. په ټوله کې خو ستونزه دا ده چې دوی ترمنځ همغږي او اجماع نشته دی. کرزي صاحب مخالفت خود کریم خلیلی نن سرګندونې داسې ښایي چې ګوندې دی ډېر راضي نه دی، ممکن غټ پوزیشن یې په دغه ترکیب کې غوښته، غلوې دریځې غوښته. د محقق خبرې دومره ډېرې منفی خو نه وی زه فکر کوم خو بیا هم کتلې شو چې دای هم یو څه ملاحظه لري نو په ټوله کې موږ یو حساس حالت کې قرار لرو دغه ترکیب ترمنځ تر ټولو مهم بحث دا دی چې اجماع باید منځ ته راوړل شي
رحیم صاحب همدا پوښتنه کوله ورستی چې دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې طالبانو له خپل اړخه د مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی او د افغانستان حکومت هم لمخ کې دی افغانستان د مصالحې د ملي شورا دغه د نوي اعلان شوو غړو پر سر جنجال یا پکې ورته ووایو فکر نه کوي چې د سولې خبرې به نور هم ټکنۍ نه کړي
طبیعي خبره ده چې که ټکنۍ نه کړي ځنډنۍ خو به حتمن کړي او د هر ورځ چې ځنډ پیښیږي په دغه بهیر کې موږ او تا چې د دې شاهد یو چې نوې ستونزې راولاړي جو هر نوې ستونزه زمنګ او ستاسو د سولې د بهیر د پرمختګ مخه په فوق العاده توګه ډب کړي اوس لپاره مهم بحث دا چې د افغان حکومت د بندیانو کم په سر باندې کم جنجال لږه پای ته ورسي او دغه غټ خان لمخې لري کی دویم دا چې ولسمشر باید په خپل ابتکار سره د سیاسيونو ترمنځ هڅه وکړي چې اجماع خواته لال شي او همغږي او هم نظری رامنځته کړي اگر کم دوستان کم سیاستوال چې ګیلې لري دغه ګیلې راپکې تر څو دا ټیم دې ته چمتو شي چې د مذاکرات ایجنډا ځای د مذاکرات د بهیر هغه طریقه او د مسایلو باندې بحث اور داخل شي که دغه باسونه نه پیل کیږي نو مخرب او الخونو ته ورانکار او ناصر ته موقع برابرېږي چې د سولې بهیر خوندونه لا پسې زیات کړي او دغه فاصله واټنونه لا پسې پراخ کړي نو اړینه ده چې زر در زر دغه مخالفتونه او د جنجالونه باید حل شي
ډیر مننه د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم چې د یو شمیر افغان سیاستوالو د نننیو څرګندونو او د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د نوی غړو په اړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی دی یو فرمان په ترڅ کې نوې لیست اعلان کړی د لیستم د ارګ لخوا نن خبر شوی لکه څنګه چې مو مخکې هم واورید تر اوسه پورې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا مشر عبدالله د اعلان شوی لیست په اړه خپل دریز نه دی اعلان کړی ازادي راوړو او ری نن په خبرونو کې بیا هم پر هم د موضوع له سیاسي چارو له کارپوهانو او د غراز د چارواکو له ورسته څرګندونو مو خبرو
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ملګری ملتونه وایي چې لکتر لږه پنځه اتیا هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوي نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ دا ورځ د 2011 کال رئیس هر کال منځل کیږي په پاکستان کې دغه ستونزه بیا ډیره لویه ده د ورکو شو کسانو پر کورنیو هلته څه تیریږي په دې اړه مو په یو راپور کې د موضوع ته کتنه کړې خو د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د ورکو شو ځانو د لټې خبرونه هم په ژوندۍ بڼه خبرېږي همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده د بشري حقوقو مدافعان مو د خبرونې ته رابلل د خبرونې په دوهم نیمه کې مهیروي خو اوس بلل شو ورزګان ته ورزګان د ازادي راډیو خبريال وایي چې لارون کوونکو خپل نن اعتراض پای ته رسولی نن مخکې دوی د ولایت د مقام دروازه تړلې وه په دې خاطر چې چارواک دوی ویل چې چارواکو د ارزګان کندهار لویه لاره تړلې ده شریف الله شرافت له ارزګان را سره دی شرافت صاحب په دې اړه وروستي معلومات څه دي
ډېره زیاته مننه کوو نوري صاحب د ارزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره نن سهار تقریبا 9 بجې د اعتراض کوونکو د او د ولایت مقام دروازه او تړل د غلار د دغه دروازه د 500 ساتونو لپاره او تړل شو او ورسره د 500 ساتونو اعتراض کوونکي او افغان چارواکي په دې سلاسو چې د غلار د بیرته خلاص کړی ځکه بیرته خلاص شو چې دغه دروازه لبې بیرته خلاص کړی چې د غلار د ورزګان او کندهار تر منځلې لارې چې دغه دی لارې لري چې ولار د وسلوادو طالبانو سره د ولارې د افغان دولت یعنی فرعي لارې دي نو دا غلاره لکيري ویونی رئیس تړل شوی او وسلوالو طالبانو او افغان دولت تړلې و کله چې وسلوالو طالبانو تړلې و ورته افغان دولت د فرې لارې مو تړلې نو د اعتراضون سره د ورزګان د چارواکو په غوښتنه د کندهار امنیتي مسولینو او د ورزګان د اعتراضون په غوښتنه د کندهار امنیتي مسولینو چې یاد لارې د شاولیکوټ په سیمه کې فرې لارې زیاتای تړلې وي چې د دلینور لارې ته ورکیږي نو د غلاره خلاص سو اعتراضون کو هم خپل اعتراض پای ته ورسولي ولی خو د غلاره لا هم وسلوالو طالبانو هغه لوی عمومي لارې کړې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د اعتراض کوونکو غوښتنې د وسلوالو طالبانو څخه هم همدا وي چې دوی جن د افغان دولت په څېر اقدام وکړي او د ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او دغه لاره دې ورته خلاصه کړي، ځکه دغه لاره له چیرې وي ونې رئیس وسلوالو طالبانو لومړی وتړل او وروسته د افغان چارواکو په دې خاطر وتړل چې تاسو ولې د وسلوالو طالبانو غوښتنې منئ.
بله مننه شرف الله شرفت له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريالو چې و امرید اعتراض کوونکو خپل اعتراض پای ته رسولی. البته د اورزګان د کندهار د لاري د تړلو په وړاندې دوی نن اعتراض کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکمو ویل چې نن په زور د لادر کښو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وی لکتر لګ په 15 ته هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادر کې انکرای شوی دی. یو هم پاکستان دی. پاکستان په ځنګلي توګه په بلوچستان کې زرګونه کسان په لادر کې کړی شوی. په دې هیواد کې ورکو عزیزانو د ورکو کسانو موضوع یو څه غلی شوی او په ورستو کې خو په جون میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ورواوخ کله چې د یوې بلوڅ نجلۍ د احتجاج پر مهال ثبت شوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپره شوه. حسیبه قمرانی په چغو چغو وژړل او د خپل ورور د خوشی کولو غوښتنه یې کوله. د ورکو شوو کسانو پر کورنیو په پاکستان کې څه تیریږي؟ عبدالحی کاکړ زموږ د مشال څنګه همکار له حسیبه قمرانی سره مرکه کړې او د هغې کورنۍ ژوند په دې رپورت کې انځور کړی دی.
د لادرکه بلوچ زکونکي محمد حسن قمرانی خوندي هر ورځ نږدې یو ساعت په یو پښه ولاړی د خپل رور د خوشکېدو لپاره د قران پاک ذکر او وظیفې کوي. د دې دواړه ورونه لادرکه سوي چې پکې مشر رورې وشل سوي او دویم یې لا هم ورکتی. د سش کال د جون تر اتمې نیټې پورې د خپلوانو او دوستانو پرته هیڅ چاته د دوی غمیزه نه و معلومه. او کله چې د لادرکه بلوچستان لپاره د اشخ پورتکون کې سازمان وایس فار میسینګ بلوچ له لوري د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاج وسو، نو په دې کې ګډون کوونکي حسیبه کمبرانی د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں حسیبہ کمرانی احسان کمرانی کی مشیرہ. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خبره شو چې لکهبل د لادرکه بلوچستانو د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځېدلی. د لادرکه کسانو مسله د بشر حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه او نه حل سوې ستونزه بلل کېږي. د ورکو کسانو کورنۍ، سیاسي ګوندونه او د بشر حقوقو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړې ده. د خلګو لا درکه کېدل په ټول پاکستان کې ریپورت شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلګو لا درکه کول تور پوری کوي. حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو لاري په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړي بیلابیلی ادعاوې کوي. د واکمن تحریک انصاف پخوانی اتحادی ګوند بلوچستان نیشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15,128 لادرکه بلوچستانو فهرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورتونکو سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15,000 زیات بلوچستان ورکړي. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د لادرکه کسانو پاړه یو پلټونکو کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د تیر کال ډسمبر میاشتې پورې 15,568 کسانو د لادرکۍ شکایت درج کړی وو چې پکې 422 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ په 2018 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وشل کېدو وروسته تیز شو. د نواب پکتی تر مرګ وروسته ځینې بلوچو ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرکه کسانو مړي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. دا حسیبه کمرانی د ورونو ورکیدل هم د دې لړۍ برخه بلل کیږي. خدا ادا کوي چې ورونه له هیڅ وسوالی لري سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر رور محمد سلمان یې هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوانو چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پښمنی په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپی پر وخت له ځان سره بوزدی
دشپے پولیس او پساده جامو کے کسان راغلل او زما رور یې ونیولو. زما مور تلری پوری د پولیسو په گاڑی پسې منډه وهلی او د قرآن روی ورته نیولې چې زوی مې موړی. خو هغوی ورته وویل چې د یو څو پوښتنو وروسته باید په یو یا دوه ساعته کې بیرته خلاص کړو.
خو د حسیبې په خبره دا دوه ساعته په نږدې یو کال بدل شول او بیا د 2014 کال د اگست پر 11 نیټه خبر راغلی چې د 2 کلن سلمان مړی د کوټي په کچی بیک سیمه کې موندل شوی دی. خو د سلمان تر مرګ شاوخوا 4 کال وروسته د حسیبې کمرانی دوام ورور حسان کمرانی هم اوچت کړل شو. حسان په اسلام آباد کې د پرسټن یونیورسيټي زده کوونکی وو او د چټان لپاره کوټي ته تللی وو. هم له دې ورځې د دې کورنۍ